په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نوي ژمنو ته هیله من دی. محمد عمر داودزی پرون له پاکستاني چارواکو سره وکتل او نن هم په اسلام آباد کې دی. د سولې د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. کل شوه چې د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووه چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو دغه ځانګړی استازی به د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت ډوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته ولاړ شي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ سشما سوراج او محمد جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د 2018 میلادي کال د مې په میاشت کې افغانستان، هند او ایران موافقه وکړه چې درې سره هیوادونه د چابهار بندر څخه استفاده کوي. د افغانستان د سولې په تړاو په وروستیو کې ایراني چارواکو وویل چې د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي دي او په راتلونکي کې به هم طالبانو سره ورته غونډې وکړي. د افغانستان ولسمشر له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې باید د مداخلو مخه نیسي. اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د څلور دېرشو ولایتونو له یو شمېر آزادو خبریالانو سره د لیدو په مهال وویل:
موږ نه غوښتل تاسو په کارو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه زما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرض ونیسم.
ولسمشر له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو امنیتي مسایلو په اړه خپل وړاندیزونه د ملي امنیت له سلاحکار سره شریک کړي. په دې غونډه کې د حکومت ویاندویانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دفتر نه د تیر میلادي کال په راپور کې څرګنده کړې ده چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 55 په سلو کې پیښې د حکومتي چارواکو له لوري شوې دي. د یو بل خبر له مخې د پولې خبریالانو ټولنې په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلې دي. جاوید نوري چې د فرا د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځ له 13 مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د وشت د جاوید نوري جسد د سې شنبې په ورځ پیدا شو او د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وژلو لومړۍ پیښه ده. طالبانو تیر میلادي کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژلي وو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 46 کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. قاسمي زیاته کړه چې ایران په لومړۍ ورځو کې د متحدو ایالتونو حکومت خبر کړی و چې دا کس په مشهد کې نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووه چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. ډونالډ ترامپ له سناتور چک شومر او د استازو د جرګې له مشرې نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تېره شپه په ټویټر ولیکل: دا غونډه همدا اوس پرېښوده او هغه بیخي د وخت ضایع کولو. ترامپ وایي: ما له دوی پوښتنه وکړه چې که زه هر څه سمدستي بېرته پرانیزم په 13 ورځو کې به څه پېښ شي، آیا تاسو تاسو به د امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړئ. نانسي راته وویل چې نه، ما هم ورسره خدای پاماني وکړه، ځکه له دې پرته بله چاره نشته. شمر هم د سپینې ماڼۍ بهر خبرلانو ته تر ډیره د دې غونډې یو ورته تصویر ورکړ. هغه وویل ټرمپ له پالوسي پوښتنه وکړه چې تاسو زما له دیوال سره موافقه کوئ. هغې ورته وویل نه. ټرمپ سمدستي پاڅېد او ویې ویل نور د خبرو لپاره څه نه لرو، او له غونډې ووت. ټرمپ د دې دیوال د جوړېدو لپاره له کانګرس سره څه کم $6 میلیارد بودجې غوښتنه کړې ده. دغه دیوال پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله د تیر کال د ډسمبر له 1 رئیس یو شمېر فدرالي ادارې تر اوسه تړلې پاتې دي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی، او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دغه څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خپرې کړې چې کیم له پیکینګ څخه دوه ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله، او بیرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګ یانګ ته روان شو. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. چین په نړۍ کې د پیونګ یانګ د رژیم د څو محدودو متحدینو یو دی. کیم د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تیر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو، او د دوی ترمنځ د دوهمې کتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د چین دولتي رسنۍ د خبر له مخې شي کیم ته ویلي چې پیکینګ له ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر د بلې کتنې ملاتړ کوي. د سوریه حکومت غواړي د دې هېواد په شمال کې د کردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت وویل چې خپل پوځیان به د سوریې له شماله وباسي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبري غونډې په مهال په دې برخه کې د روسیې ستاینه وکړه.
نحن نشكر الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس في هذا
موږ له خپلو روسي دوستانو د دوی د ونډې له امله په دې برخه کې مننه کوو. د دوی نقش مثبت او په خیر دی. دا هڅې له هغو وړاندیزونو سره سر خوري چې د سوریې دولت د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا او د خلکو د حفاظت لپاره کوي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې اوس دا د کردانو پورې تړلې چې تر څه بریده د سوریې یووالی او مځکنۍ بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نویو ژمنو ته هیله من دی. د دې شورا د دارالانشا مشر دغه راز ویلي چې 2019 یعنې روان کال به د سولې د هیلو کال وي. د جګړې مهم لوری طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د امریکا له استازي سره په وروستیو کې د خبرو په برخه کې یو څه ستونزې راپورته شوې. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله من واوسي؟
2019 کال کیدای شي وایي د سولو د هڅو لپاره یو ښه کال ده. اما په یو هېواد کې څلوېښت کاله بحران تېر شوي، په یو کال کې باید یو مطلق سولې د راتلو انتظار هم ونه لرو.
له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي چې له دې وروسته باید پر امنیتي ادارو ډیر تمرکز وکړي، او چاته به اجازه ورنه کړي چې له پوځي شتمنیو ناوړه ګټه پورته کړي. په کندهار کې روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د خلکو د زړه د ناروغۍ پیښې ډیرې شوي.
فزیکی فعالیت کم شوی دی، یو علت یې هم دغه دی چې د زړه ناروغۍ زیاتیږي.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمې مایې کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا له جګپوري پلاوي سره په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو نوې ژمنې کړې دي. د پلاوي مشر محمد عمر داود زی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریز یو شوی دی، خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي دې خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستان نویو ژمنو ته هیله من دی. تمه ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داود زین نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبري وکړي. د سولی دالی شورا ویاند احسان طاهری ل اسلام آباد په ټلیفون ازادي رډو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه تر لاسه کړې دي. د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړه کړي، چې پخوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې، موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان له جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړه شي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړی یو. موږ ډېر هیله من یو، موږ ټولې هغه سمې نقشې نشانې په اسلام آباد کې وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی د ښاغلي داوودزی خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري.
دا به ډېر خوشبینانه چې وایي چې د پاکستان د پوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا دې مونږ له دې چې د پاکستان په لوی ستراتیژي کې په یو ځلې د افغانستان په څیر ورته دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان خپل مسؤلیت لري، کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژي په لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې کابل ترای د شو حکومت را مېسې چې هغه یو پر سماد پر تړلې یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت کوي کې او په پایله کې پاکستانیان غواړي ټول دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینا کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی به سبا د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلو کال وي. دا هیله په داسې حال کې څرګنده شوې ده چې طالبانو په سعودي عربستان کې د دې لپاره د سولې خبرې رد کړې چې ریاض د کابل د حکومت استازو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې وه. بیا تمه وه چې دا خبرې نن په قطر کې له امریکایانو سره وشي، خو هغه هم لغوه شوې. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله من ووسي؟ دا پوښتنه بیا هم احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل
در فعالیتونه چه در افغانستان ده باندی که گی در افغانستان پر ارتباط سره دیگه چه دیر نه همگه گیدی او در افغانستان ده سول لپارلوی چلنج هم کدیسی در افغانستان پر داخل که در افغانستان ده حکومت بشمول او پر پاکستان که خواهی زین حلقات دست وان گیری چه 2019 کال پر افغانستان که ده سول کالیه ده سول کال که بده مفهومی چه پر افغانستان که طول سونزی حل سی جگره بند سی دواره خواه توافق و که پای مشترک حکومت که یا در افغانستان اساسی قانون اومنی یا پای اساسی قانون تعدیل اومنی، پا هر صورت دماغ عقیده داره چه بازر اون رسم کال که دای سوهای در سول و در حدس دپاره یا اوخه کال ده. اما پای او هیواد که چلوه کال بحران تیرسی و پای او کال که باید یا مطلق سول درات و انتظار همونه نرم.
د سولې په برخه کې یو بل خبره هم ده. ټول افغانان سول هوایي د سیمې هیوادونه د سولې خبره کوي، له افغانستان سره همکار هیوادونه او غرب د سولې خبره کوي، لیکن همزمانه لدی سره یو ډیر مهمه موضوع دا نه ده استاد چې په څه قیمت سوله. آیا په افغانستان کې یو دم د ټول سیستم بدل شي، موقت ادارې رامنځته شي، که چیرته په دې قیمت باندې افغانستان ته صلح راځي، نو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې افغانستان ته کوم موقت حکومتونه راغلو، د هغوی نتیجې خو مثبتې نه وي که څرنګه؟
کاملا افغانستان سولې دنیا د سیاستونو لابراتوار نه ده چې هر یو د موقت حکومت نسخه ورکړي او په خپل غوښتنو سره مطابق. زه فکر کوم چې موقت حکومتونه د ډېر مجبوریت پر مبنا په ځینو حالاتو کې راغلي دي. اما دا چې په افغانستان کې په تېرو شلو یا پنځه ویشتو کالو کې موږ څو څو وارې یوازې پېښورو له راولپنډۍ نه موږ ته موقت حکومتونه را صادر شول، یو وارې له بل نه موقت حکومت را صادر شو، یو وارې هم بینسیوال په خپل طرح درلوده او په مجموع کې دا ټول ماکت حکومتونه ډېر ښه تجربه نه افغانستان ته نو زه فکر کوم چې بیا باید د تجربې تلاړ نه شو دا کېدای شي چې بین الافغاني مذاکرات ترسره شي په هغه کې په اساسي قانون کې د تعدیل بحث رامنځته شي په اساسي قانون کې د ځینو تغییراتو بحث رامنځته شي اما دا که موږ بیا بېرته زه یو ماکت حکومت ته بولا دا چې د بل موافقتنامې نه وروسته 14 کاله وروسته بیا موږ له سره یو لړۍ شروع کوو
په داسې حال کې چې ایران واضح دا وایي چې له طالبانو سره خبرې کړې دي او خبرو ته به ادامه ورکوو او اسلام آباد وایي چې په طالبان باندې ډېر نفوذ لرو کابل وایي چې طالبان بیخي په مشران په پاکستان کې دي نو تهران او اسلام آباد ولې باید افغانستان ته امتیاز ورکړي چې داسې سوله په افغانستان کې ټینګه شي چې په هغه کې د افغانانو خیر زیات وي او د دوی ګټې کمی
تاسو ځواب تاسو پوښتنه کړه ما باور دارم چې نه ایرانیان نه هم پاکستانیان خپل ګټې د موږ لپاره نه فدا کوي بلکې زموږ ګټې خپل منافعو کې ګوري او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي دا که طالبان په وجود کې کړي کابل د حکومت په وجود کې چې کوم بلې ډلې په وجود کې د دوی ټول استراتیژي همدغه
نو که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت په خپل منځونو کې خبري وکي بیا د دغه امکانات کمیدای نسی سيدي نورو ګټې به پکې کم یو د افغانانو زیات
دقیقا د بل نظر که چېرته افغانان په خپل منځو کې خپل سنجې حل کړي چې د مونږ ګاونډي هیوادونه څلوري هیوادونه د امریکا د متحده ایالاتو په شمول دغه سولې افغانان په خپل لاس خلقی اتحاد اتفاق سره راټول شي په دقیق ډول به موږ د خوشبختۍ خواته لاړ شو خو تاسف دا چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان مخالف ګروپونه کې د سیناسو ستاسو د رسی سولې ته مزاحمت کوي له وخونه له بل خوانه لري او نږدې هوادونه خپل ګټې د افغانستان په جګړه او سولې کې ویني بلان کوشش کوي چې افغانان سره نږدې هم شي
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکاو تاسو هم چې د سولې په اړه د افغان بیسې مات سواتل شمیرې لارې ډېر پیغامونه راسته ولې د څو تنو لولو تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي چې د سولې په اکله له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتل له دښمن څخه په ګوړه کې د زهرو غوښتل دي میرزا خان مینه پال کندهار لیکلي د افغانستان حکومت او طالبان ټول سره ورونه دي راځي یو بل ته لاسونه سره ورکړو او افغانستان جوړ کړو سید عثمان سادات د کونړ له غازی آباد لیکلي چې طالبان باید افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی د دوی د خبرو له بریلي کېدو وروسته دوی بیا هم افغانستان ته راځي او دلته په دې خاوره کې به ژوند کوي کور موادان مننه پیغامونه ډیر راستوي د موضوع په ارتباط مهم راستولې دي تاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو او هڅو پروانو هڅو خبرې کوي تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د سولې په اړه د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ لکه اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ځانګړې ستراتیژۍ تمرکز به پر امنیتي ادارو یو چاته به اجازه ورنکړي چې له پوځي شتمنۍ او ناوړه ګټه پورته کړي د دې ادارې مشر یما ترابی سره لدی چې اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي خو وایي چې لا هم تر اوسه پورې د پام وړ کار په دې برخه کې نه دی شوی فیروزه عزیزی تفصیل اوروي
د افغانستان د امنیتي ادارو پر پوځي شتمنیو او وسایلو جدي څارنه هغه اهداف دي چې د فساد پر ضد مبارزه اداره یې په امنیتي ادارو کې د فساد د لمنځوړلو لپاره راتلونکي لمریز کال کې پلي کول غواړي د دغه ادارې مشر یما ترابي چې د چهارشنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د لاسته راوړنو په تړاو د جوړې شوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د مبارزې د نوې ستراتیژۍ لمخې د راتلونکي لمریز کال لپاره سل هدفونه ټاکلي دي
تاکید مو سره تجهیزات سره
په راتلونکي کال کې زموږ
ټوله پاملرنه او ټینګار پر هغو تجهیزاتو او شتمنیو ده چې زورواکي ترې ناوړه ګټه اخلي. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې کار پیل کړی چې له فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي یوه برخه ده او د دغې ستراتیژۍ بله برخه بیا له وزارتونو څخه څارنه ده.
دغې ادارې په راتلونکي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه ستراتیژي برابر کړي چې په هغې کې له فساد سره د مبارزې لپاره لومړیتوبونه ځانګړي شوي دي. د دغو اهدافو تر څنګ له چارو جدي څارنه، د فساد له منځه وړل، په وزارتونو کې درنوالي ساتل او حساب ورکونه نور اهداف دي چې د ښاغلي ترابي په وینا په راتلونکي 1398 مریض کال کې به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مهم لومړیتوبونه وي. ښاغلی ترابي وایي داسې کمیسیون جوړوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د ټولو بنسټونو لپاره یو چتر برابر کړي. له اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې پخوانی مشر سید حسین فخری له اداري فساد سره د مبارزې د موازی کمیسیونونو موجودیت اغیزناک نه بولي او وایي چې یوازې موازی جوړښتونه نه، بلکې سیاسي مسایل هم شته چې د مبارزې به لا کمزوري کړي.
زه د دغه ستراتیژي په لیکولو ته زیات خوشبین نه یم او په تیره بیا د هغو مفسدینو کسانو پر وړاندې چې ځانونو ته د رایو بانک فکر کوي او ځینې نور یې په انتخاباتي ټیمونو کې ونډه لري، ډېر سیاسي مسایل به د دې لامل وګرځي چې همسا کال او هم راتلونکي کال کې له اداري فساد سره مبارزه کمزورې سي.
ښاغلی فخری وایي تر هغې چې له اداري فساد سره د مبارزې ټینګه اراده موجوده نه وي او پر فاسدو او زورواکو قانون پلی نه شي، د هدف او پلانونو ټاکل به له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ځای هم ونه نیسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو او پراختیا په هدف امپرون په کابل کې له 5 کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د وزارت مسؤلین وایي چې دغه تفاهم لیکونه اکثرا د تعلیمي پروژو په برخه کې دي چې په ولایتونو کې به تطبیقیږي او له 3.5 او بکې له 15 زرو زیاتو ماشومانو ته به د زده کړو زمینې برابرې شي. تفصیل د خان محمد سیم په رپورټ کې.
د سیمه ایزو تعلیماتو د ټولګیو جوړول، استراری تعلیمات، د ښوونځیو بیا رغونه، د ښوونځیو ملاتړ، د سواد د زده کړې کورسونه په سیمه ایزو ټولګیو کې د انګلیسي او دری ژبو تدریس او د کمپیوټر د زده کړې کورسونه هغه تعلیمي پروژې دي چې تفاهم نامې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پوهنې د وزارت او د 15 کورنیو بهرنیو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شوې. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل دغه تعلیمي پروژې د دغه وزارت د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده او اکثره به د هیواد په ولایتونو کې پلی شي. دی وویل د همکاري 15 تفاهم نامې مو له 15 کورنیو بهرنیو مؤسسو سره د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی. کارونه به په عملی توګه پیل شي او 15,000 ماشومان به پکې شامل شي. اغلی نزهت وویل دغه تفاهم نامې د آغا خان د نړیوال بنسټ له اړوندو مؤسسو، د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د افغانیډ له مؤسسې سره لاسلیک شوې. د دې په خبره د دغو تعلیمي پروژو لپاره به 50 ښوونکي استخدام او تر څنګ به په ځینو ولایتونو کې د 13 کلونو د قراردادي ښوونکو پاتې تنخواګانې هم ورکړل شي. نوریا نزهت دا هم وویل د دغه پروژو لګښت د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په غاړه اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په هیواد کې د ښوونځیو او ښوونکو له کموالي او د زده کړو له کیفیته شکایت کوي. د افغانستان د پوهنې استادان دغه اقدام ستایي خو د پروژو په جدي څارنه او شفافیت ټینګار کوي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالرزاق دوست ازادي راډیو ته وویل
بعضی سنو په بعضی محروم اشخاص لپاره ایجادی جو یا کورسونه د سواد آموزی ایجادی جو متوازن معرف لپاره یو ساده دی. د افغانستان هر فرد به لبی کوی ولې متاسفانه په افغانستان کې فساد اوج ته رسېدلی دی. په دې څخه که چیرې په واسطینانه شکل باندې نظارت وسي او په دې کې حل په میل ونسي دا به د دې جامې په نښه وي.
ښاغلی دوست وایي د پوهنې پراختیا په هیواد کې د سولې، پراختیا او پرمختګ مهم اصل دی او حکومت او په تیره د پوهنې وزارت ته پکار ده چې دغه اصل ته ډیر پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په نورستان کې هم د پوهنې ریاست مسولین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سکالم د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګۍ فارغې شوې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالف نه دي او د ښوونځیو په پرانستلو کې هم مرسته کوي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري په راپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په خای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د خونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشران ویلي چې به ټول خونځي پرانیزي او دوی ورسره کوم ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی، هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والی له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو، تاسې هر ساحه ته تلی شئ، هر ساحه ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کمرنګه وي بیرته قانوني او ستاندرد ډول باندې فعال شي، نو انجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې به وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسیدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي.
د پاسه 14 جنګیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې، البته په 1996 کې تقریبا 100 کسان موږ فارغانی ورکړې وي، په هغو کې 250 جنګیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي او دغه او په 1999 کې تقریبا موږ 125 جنګیان تقریبا فارغان ورکړي دي. انشاءالله دي کې اوس تقریبا سبتنام د کانکور پر مې شروع دي.
نورستانین جونی وای نورې لشاقه او سختو کارونو پتنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندان شي. سلما له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله یې داده چې تی پونځي ته بریالی شي.
کال چې دی پنځه لشپان شاګردان فارغ شي، څه کال چې دی ډیر ستان انجینې د پښکی نیتوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادګیانې نیسي، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي ور وبخي. هیله مې دا ده چې
دا یادونه ورده چې پوخا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو ښوونځیو سره د وسلوالو مخالفینو مخالفتونه موجود و، چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د وایګل لیسه د 2 کالو دپاره بنده وه، خو اوس هغه هم پرانیستل شوې ده او مسؤلین وایي وسلوال طالبان ښوونځیو سره کوم غرض نه لري او دوی ته اجازه ورکړې چې باید د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستي وساتی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریې حکومت غواړي چې د هیواد په شمال ختیځ کې له هغو کردانو سره روغه وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دغو دوو مخالفو لورو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه پیل شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې له دې سیمو و خپل پوځیان وباسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
سوریه له کردانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله منه ده. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبه په ورځ په دمشق خبریالانو ته وویل
تكثفت اللقاءات والحوارات مع والتفاعل
له کوردانو سره تماسونه او فعال بحثونه دغه غوښونو په ارتباط چې د سوریې په شمال کې زموږ ارزي تمامیت ته متوجه دي او ورسره مخامخ یو زیات شوی دي. د کوردانو وسلوال د سوریې په شمال ختیځ کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او له دوی سره وروسته تر دې د مشق اړیکې ټینګ کړل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت وویل چې خپل ټول 2000 سرتیري بل دې سیمو وباسي. خو واشنگتن هڅه کوي چې د دوی د پوځیانو له وتلو وروسته ترکی ځواکونه پر کوردانو حمله ونه کړي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترکی ته ولاړ ترڅو انقره قانې کړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې پر کوردانو بریدونه ونه کړي، خو ترکی د امریکا د غوښتنه رد کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې کوردی وسلوالو ته د داعش د وسلوالو په سترګه ګوري. د انقره چارواکي ادعا کوي چې د سوریې کوردان چې واشنگتن حمایت کوي د ترکیه له بلتون غشتونکو کوردانو سره نږدې اړیکې لري. د مشق له کوردانو سره دا ژمنه کړې ده که چیرته امریکایي عسكر ووزي د دوی د ساتنې لپاره به د ترکیې د پولو پوجدو خپل پوجان ځای پر ځای کړي. د کوردانو یو مشر تیره اونۍ رویټرز اژانسته ویلي وو چې دوی پر یوه داسې پلان کار کوي چې له مخې یې له دمشق سره روغه جوړه وکړي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي او ټاکل شوی د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د بل خوا د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د افغانستان په اړه وغږېده. دواړو مشرانو په نوي ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار د بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د خبریالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل وغندل. ایرانی رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری یې نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې 46 کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې وو چې دته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. او د سوریې حکومت غواړي د دې هېواد په شمال کې د کوردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. خبرونه تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله دي چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. په کندهار کې د زړه د ناروغي د زیاتی دوه پاړې راپور راخلو. روغتیایي چارواکي وایي د فزیکی فعالیتونو کموالی د نامناسبو خوړو زیات استعمال او د نقلي وسایطو زیاتېدل په کندهار کې زړه د ناروغي پیښې زیاتې کړې دي. روغتیا پالان د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنه هم کوي. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې به واوري.
د کندهار د میرویس صاحب زبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ داخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي چې ذهني فشار، د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، هر وخت ناسته، د مالګې زیات استعمالول، غیر فعال ژوند چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لستر لاملونه څخه دي.
متاسفانه چې د زړه ناروغي زیات سوي دي چې دا هغه یو علت د خلکو و صحیح مشورو ته پام نه پام کول دي او همدارنګه د دغه بازو وسایلو لکه موټر سایکل او دغه وسایل زیاتوالی دي چې فزیکی فعالیت کم سوی دي یو ویلات هم دغه دي چې د زړه ناروغي زیاتیږي.
نیک ذات پرته لدی چې د زړه په ناروغي داخته کسانو شمیر یاد کړي وایي چې په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته نه پاملرنې لامل اخته کیږي. نو موري وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامې دلی سي. د میرویس صاحب زبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغي لامل بستر سیبي دوه ناروغان تورجان او محمد یوسف وایي چې د زیات خوراک نشي توکو د کارولو او سپورت نه تر سره کولو لامل په دې ناروغي اخته سیبي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته د تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي او چې هغه نه وخورم نسوار وخلې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. زه خې د نسوار وسبولم او د سپینو غوښې وسبولم دغه د غوړ د تکلیف انسان ته پیښیږي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي، ورزش کوي، ورزش مهمه ورزش دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په نوي راپور کې ویل سي چې په نړۍ کې هر کال 10 میلیونه څخه زیات کسان د زړه د ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم نرمر جان زرک هم د خوست ولایت نه در سره تماس کیم دلتا په خوست کې کوم فکر وکړو ډېرې ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمه زلاړ دي ډېرې خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي دغه څه لوګي چې دي د انسان په ذهن نه ډېرې بدې اغېزې کوي نو ټول نه مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټا کې بلنه کولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کوي خدای په امان مرمر جان زیرک خبریال راډیو خوست